خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازه وینټر کیپټل چې هو نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
اردن کې اوس تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندی هلې او ورو چې زمونږ همکارا فرخنده اسدی جوړوي
په تاند هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د افغانستان د ښځو یوه ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوي ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
دوی څخه د دې شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لیکونې د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپله هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
جورنالیست دا چې هغه د فکرکم د دنمارک ده هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نه به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
ته دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو نو په هغه وخت کې نوی حکومت تغییر کړی و نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم شي خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستل چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي داسې بندارونه نه غولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینهو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي د دوی لاسنیوی وشي دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
چې مېرمن بهیر په لمانه کې چې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کښې وي، د ښارونو کښې د په ښار کښې وي او که یا هم زموږ ولایتونو په ولایتونو کښې وي، د دوی هغه ادبي هڅې راټولې شي. په دې کار کښې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنې دوی لپاره کار شوی ده. مېرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کښې به دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کښې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري، او هلته هم عین د مېرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغه ولایتونو کښې غونډې کوي، او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کښې تر مونږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل څېړي او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کښې د مېرمنو په ادبیاتو باندې د مېرمن بهیر له خوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بندونو کښې هم داسې خویندې مونږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی مونږ سره ټېلیفون شمېرې مونږ سره دي، او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کښې غونډې کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټېلیفون په واسطه باندې شریکوي، د ټېلیفون په کرښه یې راته وایي، او یا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر شي نو بیا نو هغه سم د اړیکو مسولو زه ما ته سمس کېږي، او یا هم ما ته په ټېلیفون باندې ریکارډ کېږي، د هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ټایپوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي، دوی څخه د دوی شعرونه د ټېلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو، او هغه بیا دلته مونږ ورته کمپیوټرایز کوو، او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځیانو ته لېږو د چاپ دپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې مونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو، او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شو چې دا د چاپ جوزه دي، نو مونږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه، مثلا په نیمروز کښې د شیخ الګلزاده شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کښې، په نورو خوست کښې چې هم شعري ټولګې دي، او نورې هغې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او مېرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې 22 د ښځینهو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې، هم په تحقیق کښې، او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي. یعنې دا زمونږ لپاره همدغه یو کار دی چې مونږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره یې کوو، هم په مرکزونو کښې، په ښارونو کښې، او هم په کلیو کښې.
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونو مونږ سره ځي فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم، لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورې هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي، هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه خواهشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول را وړي، یعنې دومره لکه چې یعنې مونږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، البته هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې، چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه، لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونو چې را ځي چې کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټېلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هغلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې، خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا مونږ سره زنګ وهي او هغه له مونږ سره شریکوي، خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر ویبپاڼې، مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي، د وردګ سره تعلق لري، وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او ټپې عموماً داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې ثبت کړي وي، هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کښې یوه خبره راتاو شوې ده، اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورې له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او لماغه بینه دوی کنه نوی چپی هم اخیگی دوی خوشبه ترازی او ما خواهی او دا یو خاص استعدادی فکر کاما پختانو مرمنه که یعنی زرگونه کپی دی او تروس پردیوی شایر هم نبی معلوم هم سکه دام نشکا ولی تکه چه
نیما غنی وای اوس هم ډیره خزی او جونې نه غواړي د کورنۍ سړی له شاعری خبر شي نو ځکه بیا ډیر په ګران خزی له دوی سره رابطه کوي دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او زهرا غونډیږي په اړه نیما غنی وای
او عموماً عربان شنبې باندې غونډه لرو هغه مایان ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي موږ عموماً په غونډه کښې درې برخې لري لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې رغېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دي په هغې باندې خبرې او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفوني موږ ته ویلي وي هغې په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوو ته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی څه شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا همدغه درې برخې مو
نعیمه غنی وای پښتنو میرمنو د خپل له حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوه ټکو کې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي دن د سخت نشته چې که تاسو یې وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د یو ژوند یو ډېر لوی انځور په یوه وړه کپه کښې مدسته وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي زه به یې څو بېلګې در سه ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې د هغې ته یو یوه تحفه اخیستل کېږي چې هغې تحفې ته لنګۍ ویل کېږي په دې باندې ما تحقیق هم لیکلی وو نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دلته خې شي په یرو پټ اور دی لیده پرېودې وسومه مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دي هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کښې منګړیتوب کوي او دا نجلۍ هلک ته غواړي هغه ته دا ټول حالت معلوم وي مګر بیا هم څه شی کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځای ته راځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو هغه مېرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه مېرمنې چې په کور کښې دي خواښې دی اندرایندي دي هغې ته وایي چې دا خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړم چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي اظهاروي یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل دی چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېر کښې ده دی بابک نه دی لېوه دی
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای په امان د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان بې شک چې
ډېره سخته راباندې تېره هر څه
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کښې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ